السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي یا سمبولې اتمه او د اگست 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې خځې په زیاتیدون کې ډول لعام محضر څخه لری کیږي چې د ژوند کولو او خپل ماشومان ته د خړو برابرولو په برخه کې د کم امکاناتو کړی لا تنګيږي. د خړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې اړو ملیونونه کسانو ته خړو برابروي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خپل ټویټر د دې بیان ترڅنګ یو ځل بیا د بس پنې غوښتنه کړې تر څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خواړه ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو خبره وروسته له هغه کوي چې د طالبانو حکومت تېر اونۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو نوي قانون په نافذېدو پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون چهارشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا واورول شوې. د بیان له مخې یو تن د 2 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 درو وهل شوی او بل توران د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 15 درو وهل شوی دی. له دې مخکې د 3 شنبه په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو او له هغې مخکې د 2 شنبه په ورځ په زابل ولایت کې پر 4 کسانو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې عملي شوي. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو د مدافع سازمانونو بیلابیلو ادارو نیوکې کړي خو طالبان وایي چې د شریعت لمخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په زمری یا اسد میاشت کې د اوسپنې د ریل پټلۍ له لارې د انتقالاتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې 13 میاشت د ریل پټلۍ له لارې 3,463 سوداګري توکي انتقال شوي. د دې وزارت په خبره دغه توکي د حیرتان، اقینه، تورغونډۍ او هرات، خواف او د نورو یو شمېر بندرونو له لارې انتقال شوي. د ټولګټو وزارت له سوداګرو غواړي چې خپل سوداګري توکي د ریل پټلۍ له لارې چې د دوی په خبره خوندي، ارزان او چټک لاره ده انتقال کړي. افغان تکواندوکار ابراهیم دانشی د پاریس د پاراولمپیک لوبو په ترڅ کې نن پنځشنبه د خپل سیال په وړاندې لوبه کوي. 55 کلن دانشی به د خپل تایوانی سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. که چیرته نو موړی دغه لوبه وګټي د پاریس د پاراولمپیک لوبو اتم پړاو ته به لار پیدا کړي. نو موړی چې په آسیایي لوبو کې د لوبېدو تجربه لري له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې د پاریس د پاراولمپیک په لوبو کې ګډون کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر ایمانویل جیافری وایي له سربیا څخه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون کتنه له اروپای ټولنې سره د هیواد د یو ځای کېدو پر لور یو مهم ګام دی. ښاغلی ماکرون به له سربیا څخه په 2 ورځنۍ کتنه کې چې نن پنځشنبه یې پیلوي د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره وګوري او تمه ده چې پر سربیا د فرانسوي جیټ الوتکو د پلورلو یو موافقه هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ به ماکرون په بلګراد کې د نیکولا تسلا په هوایي ډګر کې د ویلې څخه پرده پورته کړي چې هغه د هوایي ډګر د عصري کولو د کارونو د بشپړې دوه څرګندونه کوي. سربیا چې له 2012 کال راهیسې په اروپای ټولنه کې د غړیتوب لپاره کاندید ده د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره د اړیکو د ساتلو له امله اروپای ټولنه ناراضه کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر افغان خزینه فعالانو د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په وړاندې په نوې بڼه اعتراض پیل کړی. دوی په ټولنیزو رسنیو سندرې ویلي. پا په پاکستان کې د ناامنۍ او د پیښو په دوام د طالبانو د دفاع وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړی.
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعا وشوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو له اسرائیل او حزب الله دواړو غوښتي چې یو پر بل له زیاتېدونکو بریدونو لاس په سر شي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ د حصارک اوسېدونکي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته غږېدلي.
موږ ته باید سړک منظر شي، موږ ډېر مشکله سره مریض بزور تر سره یعنی په ګنټو مزال نه موږ سړک پېښ شي، موږ په نیم ساعت کې سوای شو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. یو شمیر خزینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نشي. افغان خزینه فعالانو د ټولنیزو شبکو له لارې دغه کمپاین د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغه قانون په وړاندې پیل کړی چې تیر اونۍ نافذ شوی او پر ښځو پکې ګڼ شمیر بندیزونو ته اشاره شوی. تفصیل له نوریاس نوریا.
دا یو افغان خزینه فعال ده چې په یو ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. په خوانی پولیس زلا زازی د هغو لسګونو ښځو له ډلې وله چې په آنلاین بڼه د طالبانو له لوري د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړی چې ښځې له دې منع کوي چې په عام مظهر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د ښځو او نارینهو د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او غږونه وانوریدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلا زازی چې اوس په پولند کې اوسی په یو ویډیو کې پیژندل شوی سندرغاړی آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي. اغل زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړې په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هیڅکله غلی نشي. په یو بل ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې او ویل کېږي د افغانستان دیننه اخیستل شوې یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې تورې جامې اغوستې او مخې هم پټ دی. دا وایي تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی، تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 14 ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې نعتونه قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپل سباندې درې کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړو، ډېرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونه هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر وولکر ترک د سشنبې په ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل ښاغلی ترک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څېره.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي باس د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
په خیبر پښتونخوا کې د امنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیری اسماعیل خان له کلاچی سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي. ټي ټي پی دغه پیښې مسؤلیت منلی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی ته ځای ورکړی، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د دې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوي چې ګواکې تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پی د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټ دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټي ټي پی په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نو موري په دې اړه وویل
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوي شوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړي. ټي ټي پی په خپل پاکستان کې ښکارا ډی لري او له هغه ځای د پاکستان پر پوځ او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی خپل بریدونه له افغانستان تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیګنا پاکستانیان ووژل او دا له هیڅ چاپټه نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پی د افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوځي شنون کې بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته ده.
با کمال تاسف یک واقعیت
لبد مرغه دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخت چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان اند دوی په خوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولای شي چې پاکستانی طالبان دې لزانه لري کړي
از خود جدا وکونن، ای غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کای احمد خان اندر ادعا کوي چې ټول ترهګری ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوز کار دی او دا محل په خپل امنس کې سره جوړ نه دی. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوز لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پی ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
واموریدل چې د طالبانو د حکومت لوی درستیز یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي ټي ټي پی په افغانستان کې ده. بل ورته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګرۍ ډلې هم شته. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش ترڅنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پینتاګون ویاند جنرال پټ رایډر د اګست په 28مه یو خبری کانفرانس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
The Taliban طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي زه د اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګه ترمنځ توپیرونه نشته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري، نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري دا مو قطعا ردوو.
سیاسی او امنیتی شنون کی هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادی او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هو له داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنه او له مخ کې امریکا پیام خپلو وګرو ته داده چې د دې امنیتي چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندېښنې د اوس لپاره ډېرې سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څانګې له یوه تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو له اسرائیل او د لبنان له حزب الله ډلې وغوښتل چې پر یو بل مخ په زیاتېدونکو بریدونه ودروي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه د لبنان د حزب الله د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړل چې د دوام په صورت کې په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو خطر شته. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې اسرائیل او د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ډلې د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو لخوا د کل شوي پولې په اوږدو کې پر یو بل د پراخو بریدونو څخه په شا شول. خو دې ته په پام چې د دوی ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ تر اوسه په خپل حال پاتې دی، په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي خطر شته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې مسوده یې فرانسې ترتیب کړې او پرون چهارشنبه د امنیت شورا 15 غړو په یوه خوله تصویب کړ، له اسرائیل او حزب الله غواړي چې پر یو بل له بریدونو لاس واخلي. دغه پریکړه لیک چې الزامي بڼه نه لري همدارنګه له اړوندو لوبغاړو په سیمه کې د آرامۍ، زغم او ثبات د بیرته اعاده کیدو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډانی ډانون خبرلاند ته وویل چې دی د لبنان خلکو ته یو پیغام لري او هغه دا چې تاسو او دولت مو یو انتخاب لرئ، نن ورځ د حزب الله په وړاندې ودرېږئ که نه د خپل هیواد د ګډوډۍ او ورانۍ شاهد به اوسئ. په ملګرو ملتونو کې د لبنان استازي هادي هاشم بیا په یو څه ډیپلوماتیکه لهجه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه مننه وکړه چې د دغه پریکړه لیک په تصویبولو سره یې په سیمه کې د ثبات او اوربند په پلوي یو واضح پیغام ورکړ. هغه همدارنګ له غړو هیوادونو غوښتل چې نه یوازې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي، بلکې په سیمه کې د یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدارنګ په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د یونیفیل په نوم د سوله ساتو ځواکونو دغه ماموریت چې په 1978 کال کې پیل شوی تر اوسه دوام لري. دغه ماموریت هغه مهال د دې لپاره رامنځته شو چې د لبنان له جنوب څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل وڅاري. په لبنان کې د حزب الله پلویان په مقرر ډول د ملګرو ملتونو ماموریت له اسرائیل سره په همکاري تورنوي. په داسې حال کې چې اسرائیل په 1600 ځواکونو تور لګوي چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر پوځي فعالیتونو سترګې پټوي. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د وروستیو بریدونو په ترڅ کې د یونیفل د ماموریت تاسیسات یا موټرونه هم څو ځلې په درنو او د ټوپکو په ډزو کې په نښه شوي دي. د ماموریت د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې 316 سرتیري هغه مهال برسیرن ټپیان شول چې د ګزمې موټر ته نږدې یوه چاودنه وشوه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راټول شوي. دغه راز به د خوست په ولرې سیمه کې د خلکو ستونزې واوري. خو اوس راځو دې ته چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او زلبیا ټینګار کړی چې له هغه هیواد به ډیر کډوال بیرته افغانستان او سوریه ته ستانه کړي. نو موري دا سرګندونی په هغه مرکه کې وکړه چې د سې شنبه په ورځ خبره شوه. دا وروسته تر دې چې په جرمني کې یو شمېر افغانان او سوریایي کډوال په تاوتریخوالي تورن شول. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د دغه هیواد د کډوالۍ پر پالیسۍ د نیوکو په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ډیر کډوال په افغانستان او سوریه ته ستانه کړل شي. نوموړي په یوه مرکه کې چې په زیدي اف ټلویزیوني شبکې له لارې خبره شوه وویل چې په درانه جرمونو محکوم شوي کسان په دغه هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ دلیل نه لري. شولز یاده کړه چې دوی په دې برخه کې په شدت کار کوي، خو د دې لپاره چې دا بهیر بریالی شي نغواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
موږ ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو امکانات برابر شي او موږ غواړو همدا کار د سوریې په حق له هم ترسره کړو. د درانه جرمونو مجرمینو خپل د خوندیتوب حق له لاسه ورکړی او دلته د پاتې کېدو هیڅ کوم دلیل نه لري.
صدر اعظم شولز دا هم وویل چې حکومت یې نه غواړي ټول هغه افغانان او د سوریې وګړي چې د دې هیواد پولو ته رسیږي له ارزونې پرته رد کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پولو کنټرول باید تر هغه وخته چې امکان لري دوام ومومي. د جمعې ورځې د اګست د 28 نیټې له خونړي برید وروسته د جرمني حکومت د مخالفو ګوندونو له سختو نیوکو او فشارونو سره مخامخ دی. د جرمني په لویدیځ کې د زلنګن په ښار کې په یوه فیسټیوال کې د یو شپږویشت کلن سوري ځوان لخوا د چاقو په برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې پیښې یوه ورځ وروسته داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د دوی یو غړي دا کار د دوی په وینا په فلسطین او نورو ځایونو کې د مسلمانانو د غچ اخیستنې په موخه ترسره کړی. د زولنګن تر برید وروسته د جرمني حکومت د اپوزیسیون مشر فریدریش میرز د افغان او سوري کډوالو د منلو د درولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پناه غوښتنې قانون باید بدل شي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د دوسیو برخلیک کې نه دی څرګند د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. ریاض الله چې له دوو کلونو راهیسې د خپل د پناه غوښتنې دوسیې د ځواب په تمه دی، ازادي راډیو ته وویل
دا زما په روان ډیر اغیز لدی. نور کډوال چې کوم جرم کوي زه فکر کوم چې ما هغه جرم کړی. بیا چې وایي چې مجرم ریپورت کوي زه د شپې د کوټو دروازې قلفوم چې پولیس را نشي او ما ریپورت نه کړی. زه په ډیرو حادثو دلته راغلی یم. زه یو پوځي یم. افغانستان ته بیرته زما تګ سل په سلو کې خطرناک دی.
یو بل افغان کډوال محمد ناصر لطیفی چې شاوخوا دوو کلونو راهیسې په جرمني کې اوسېږي وایي اندېښنه لري چې په دې هیواد کې د ځینو افغانانو لخوا ترسره شوي جرمونه به د هغه د دوسیې د څېړلو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي.
دا پر ټولو منفي اغېز لري. مثلا که کوم افغان دلته یو جرم ترسره کړي پر ټولو اغېز کوي. په داسې حال کې چې موږ دلته داسې افغانان هم لرو چې آلمان د خپل هیواد په توګه ګڼي او خلکو ته یې ځانګړی او متقابل درناوی لري او دا موضوعات د آلمان د خلکو څخه ډیر پر افغانانو او نورو کډوالو اغېز لري.
تر دې مخکې یو افغان د روان زیږدیز کال د مې پر یو دېرشمه نیټه د جرمني په سویل لویدیز منهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و د یوه پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاسو سهارنۍ خبری مجله ته غوږی اوریدونکو. دغه خبری مجله هم ورورو د پایشی بوته رسیدي. پورستی برخه کې تاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو روستای راپور راخلو هغه د خوست د تنیو ولسوالۍ د حصارک د لری پرتی سیمه اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او کرکېرې لپاره د اوبو له کمښته شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په لویدیځ لوري کې د حصارک د پراخې سیمې اوسیدونکي د ژوند د بهیر په بیلابیلو برخو کې له یو شمېر ستونزو کړېږي. وایي په تېر کې په ځانګړي ډول دوی ته د پام وړ کارونه نه دي شوي او یا د سیمې ته اساسي سړک هم نه دی جوړ شوی. د تڼیو د حصارک د سیمې دوه تنه اوسیدونکو عزیز او اکرام الله مشال راډیو ته وویل
دا د سوراخ کلی تاریخي سیمه ده، موږ ته باید سړک منظیر شي. موږ ډېر په مشکله سره مریض بزور تر سره یعنی چې مریض جوړ شي په ګنټو مزال نه موږ که سړک پیښ شي موږ په نیم ساعت کې سوا شو رنګۍ وشي تی روزي نو په دې وخت کې ډېرې خراب ستونزې جوړېږي.
موږ ته کورینا نه دی شوي د سوراخ کلی ده، موږ ترافې کې کلی دی، موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ.
دا تنهایی ده سارا کوسیدون کی په خپل نګدی سیمه کې له روغتیایي خدماتو به برخې دي او د خوستر خاره ورته تاګ را تاګ لستونزو ډاک دی. د دې سیمه اوسیدون کی چې تر ډیره په کارنه بوختي د بندونو او چګډیمونو د نشټون لکبله د زمکو د اوبولو لپاره بارانونو ته سترګې غړوي. د تنهایی ده سارا دوه تنه نور اوسیدونکو شباب او قدرت الله وویل
میګو وسوراخ کلای او خانکای تر خل دغه درای څلور کلی یو کلینیک لري او دغه د کیزو شاته دای په دالموي کې کلینیک د څلور کلی وی عبدل تمیق ته مشکل جوړ شي مریض وی بول شوی دغه تر میګ ډیر په تکلیف وی
دغه ځکه میګو دا بو جوړ شول مثال غنم شول لوبیا شو دغه پسلونه خ کیږي خو موږ مثال چې ډیر د ستونزو سره مخامخ یا غادي به کمخته چې مثال اکثره وخت دلته د باران لا موږ دغه منځکه پڼو بس د نورو به ډیر کم دي.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي په تیر وخت کې د بیا رغونې له بهیره محروم سیمو د اوسیدونکو لپاره ځانګړي بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې فنی او تخنیکي ټیمونه سروېګانې پیل کړي. د ولایت دفتر رئیس رحمت الله صبحمن وایي
ان شاء الله خصوصا هغه سرحدي ولسوالۍ سیدي خدمات څخه به برخې دي لکه سرحد سره نږدې دي اوس مثلا د کلینیک د روغتیا په برخه کې د پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د تعلیم و تربیه په برخه کې همدارنګه د مخابراتو په برخه کې ان شاء الله ورته خاصه توجه لري او په لنډ وخت کې به د دوغو ساحونه سروې کوي.
که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ډاډمن امن لکه د نورو ولسوالیو په پرتله ډیر غنیس کارونه شوي خو بیا هم دا پراخه ولسوالی د حصارک په شان داسې سیمې لري چې خلک د ژوند لازمي اسانتیاوې نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پدما له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مده غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شیر او لسی او تاک ته هیڅ شی نه ده ویمو ټکیمو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته زمينه دي مست برکی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت وراله سره پارک لري دا دوري بده د کبیدی زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی دا فرمول باندې وسه حال څه شین قیامت افغانستان د بلارسون کار نه درو ک ایران تر اسوند غم نه پریدي نو ل ازادي رادیو کا کومو څخه مغشتنه وهله او ازو دا سیس موږ رخت تر طالب چراک پر ورسی ته طالب مشرانه پر ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستالاسنه کیدن سلاس متیدن ستا وروره کښ ګیر سدا وس شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا قسم نه اول چلن لا غنی سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود می ټول لباینه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې پینزش پیتی فیصد ما تا معلولیت لیکلای دا و تیر جمهوریت که ما پینزش پیتی فیصد دا معلولیت تقاوت دول هر چا خیستل متاسفانه چه دوی ووست دی ما ماش قطع کرای دا بدون لکم دلیل ما دوی وایی چه تا معلول نی اصنا آدم پلاس لارم هر چا پلاس لارم او چوب جوابم نراتا که صرف دی بخاطر بانی زوزه دی جمهوریت معلول نی هیل لارم چه دا موضوع تاسی لدی خلق سر مطرح که و السلام.
ستاسي پیغام ستاسي